تمامیږي. یا لږ تر لږه په طالبانو د فشار د کمولو سبب ګرځي، نو د دغه هیوادونو ګټو ته یا د دغه هیوادونو په ګټو باندې بریدونه، یا لکه مسکو کې د هغوی مستقیما د هغوی په خاوره کې بریدونه چې ریښې د افغانستان سره تړل کیږي، دا د په اوږده مهال کې د طالبانو دپاره ښې پایلې نشي درلودی، ځکه دغه هیوادونه به زیات په دغسې تهدید امنیتي تهدیداتو باندې سترګې پټې نه کړی شي. لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غل لري، یو د همکارۍ چاپریال لري یا یو تعهد لري، دغسې د سیمې هیوادونه هم له طالبانو نه د ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
بلخوا داعش چې تیره اونۍ یې کندهار کې د کابل بانک پر څنګ معاش ته راغلي وو طالبانو باندې خونړي برید کې ګڼ کسان ووژل، په اړه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي داعش افغانستان کې نشته او د بریدونو توان هم دلته نه لري.
اگر چی د طالبان حکومت دا خبر پزلو کړی چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی او دا د سیمې دپاره او د نورو نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده چې اوس وخت کې غربي هیوادونه په نحوه د انها دغه ترهګري ډلې چې کوم په افغانستان کې دي د دوی تعلقات یو له بله سره دا څاري، او کیدای شي چې وروسته کله چې دغه قضیه په کلي توګه وڅېړل شي د دې نتایج به برسېره شي.
او که څه هم طالبانو له خپلو ګڼو مطبوعاتي چینلونو تېره اونۍ پرده پرې واچول، خو د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار بالاخره تایید کړه چې د حزب اسلامي له مشهد څخه د سولې له هوکړې برخلاف هغه کور اخیستل شوی چې تېر حکومت ورکړه. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد له پراخو غبرګونونو وروسته په یو ټویټ کې ویلي حکمتیار له کوره ایستل شوی نه دی او نه محاصره شوی، بلکې بل کور ورکړل شوی دی او اوسنی ځای چې د دفاع وزارت اړوندو لانجمنو. خو حبیب الرحمن حکمتیار بیا په یو سلسله ټویټونو کې ویلي د پلار دولتي استوګنځای تر لانجې او دعوې لاندې نه وو، او د طالبانو دفاع وزیر حتی له دغه کوره د اسلامي حزب د مشر له ایستلو سره مخالف و. د حبیب الرحمن حکمتیار په وینا د طالبانو په حکومت کې د پخوانی فکر لرونکو څو تنه کولای شي چې هر کار کې کار ولري.
د طالبانو او حکمتیار ترمنځ د کور موضوع یو بهانه ده. په دې ورستوي کې خاغل حکمتیار د نجونو د تعلیم، د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګه د سیاسي احزابو په نقش باندې په طالبانو باندې ډیری جدي او توندې نیوکې وکړي، او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي، ځکه چې په افغانستان کې سیاسي او مدني فعالیت یو جرم دی. دا نه یوازې حکمتیار بلکې هر سیاسي مخالف چې په افغانستان کې ووسیږي یا به په هغه موضوع باندې خبرې کوي چې هغه د طالبانو له تګلارې سره برابر وي، غیر دغه نه هغوی ټول سیاسي چې کوم افراد دي په خپلو کورونو کې غیر رسمي نظربند دي.
راپورونه وایي طالبانو د حکمتیار د ایمان په نوم تعلیمي، روزنیز او روغتیایي مؤسسات هم ورتړلي دي. په خپل ګلبدین حکمتیار تر اوسه په رسمي بڼه په دې تړاو څه نه دی ویلي، خو دا غوځوي لاس ته ګنځي څخه د خپل پلار استل به احترامي ګڼلی او طالبانی تورن کړی دي چې داسې کسانې ګمارلې چې خلکو ته کنځلې پرې وکړي.
د خپل حکمتیار د پر بوس ډیر سختي چې په هغه سی حالت کې خپل د لاس ته له موقعیت بیرته ځای کی، خو یو خبره دا هم په کار ده چې خاخل حکمتیار باید په دې خبرې متوجه اوسي چې ملکیتونه یا دولتي ملکیتونه د چا شخصي ملکیت نه شي ګرځېدلی، ځکه هغه دولتي جایزادونه دي او هغه دولت پورې تعلق لري.
او د طالبانو په واکمنۍ کې سږ کال هم له افغانستانه ډېر زره کسان د حج مراسمو ته ځي چې شاوخوا $114 million لګښتونه به په دې مبارک سفر راشي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي د حج زائرینو د لیک تر لیک لپاره د اریانا افغان او کام ایر هوایي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي چې دواړه شرکتونه به د 15,000 حجانو د لیک تر لیک دنده په غاړه ولري. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت سرپرست مولوي نور محمد ثاقب وایي د حج د زیارت لپاره د سړی سر $3,815 یا $2,000 افغانۍ لګښت په پام کې نیول شوی دی. خو په دغه سفر کې بل شیا حاجانو څخه د سړی سر $50 زیات اخیستل کیږي.
دا افغانۍ وستا د ډالرو سره چې محاسبه کیږي کله جیږي کله ټټیږي خو دا د نن نرخ به درته ووایي. د نن اصلا خو به ډالر تسلیمیږي تحویلیږي، بیا که چا د دې ډالرو معادل افغانۍ راوړي ام مانعت نشته، ده دا به په بینکونو کې جمع کوي چې د دې معادل $2,000 او $4,000 پوله کیږي.
ویلې چې شه زموږ په ژوند کې ډېر مخه کړې دي.
حضرت دې د دې یادار کړتم کې یو خو قزان یعنی چې
لا افغانستان په داسې حال کې د حج په مراسمو ډیر زره کسان $114 million مصرفوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې خپل تازه رپورټ کې ویلي سږ کال به په افغانستان کې تقریبا $24 million وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. او طالبانو تیرونه د خپل ځای ملاحبت الله سرګندونی تر خپل واک لاندې درسنې ول مخپانو استکړی چې پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه یې پارولیو. طالبانو د دې وینا په تړه وضاحت نه دی ورکړی، خو د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون چې د ملاحبت الله سرګندونی خبرې کړې وي پکې نوموړي نړیوال ټولنې ته ګواښ کړو چې شل کال نور هم ورته جګړې ته آماده دي. اگر ټینګار درلود چې نړیواله ټولنه د ښځو لپاره د حقونو کوم معیارونه معرفي کوي، دا د ده په وینا د ښځې حق نشي کېدی، بلکې ګواښ کړی چې دوی به په بدلمنۍ تورنې ښځې سنګساروي او په وینا یې د خدای حکم به پرې تطبیقوي.
موږ د الله حدود نه تیزو، دا به ته وایه چې دا د ښځو د حقوقو پایمال کېدل چې په ډبر ولې سبب موږ د جنا حد تطبیقو په عام محضر کې پر ښځې په ډبرو باندې مولو رجم کوو، بیا سبب موږ د الله حدود نه تیزو په درو باندې په خلکو په عام محضر کې دا ټول ستا د ډیموکراسۍ خلاف دي. پر جهان یو بستا مقابله روانه، هم د انسانیت ته نجات تاوګری، زه هم د انسانیت ته نجات تاوګری.
د طالبانو د امیر ورستنی څرګندونې چې په هغه کې د وویل چې دوی په کابل کې نه تنکیږي او میرمنې به په عام محضر کې سنګساروي د داعش د خلافت له هدف سره مشابه دی. داعش په اوس وخت کې په افغانستان کې پراخ شوی دی او همدارنګه د دوی لپاره جلب جذب هم زیات شوی دی چې په راتلونکي کې هم طالبان هم القاعده کیدای شي د داعش په څیر باندې سیمې او نړۍ ته په عملي خطر باندې بدل شي.
د ملاحبت الله په دغه څرګندونو نه یوازې افغان سیاسيونو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استازي نصیر فائق او د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل، د سولې د پلاوي غړي شاګل رضایی او ګڼو خزینه فعالانو، بلکې ملګرو ملتونو هم اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې دغه څرګندونو خونسرده کړي دي.
این تعجب آور است که چگونه برخی از کشورهای غربی منطقه‌ای و سازمانهای بین المللی امید به تعامل با این نوع افکار را دارند و تمام کسانی که در غرب و شرق برای عادی سازی و توجیه طالبان دوبی می کنند، با شنیدن این پیام ملاحبت الله باید سرهایشان از شرم پایین شود و این گروه هرگز تغییر نخواهند کرد و دشمن درجه یک زنان باقی خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملاحبت الله می گوید، نه اون چی که لابی های این گروه می گویند.
ویلی چې چیز موږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی.
حضرت دوی دوی لري یو یاد کړم چې حقوق ځان یعنی چی.
فرمان جدید رهبر گروه تروریستی طالب ها، گروهی که اپارتاید جنسیتی را در افغانستان حاکم ساختند، پیام قتل، خشونت، نابودی مردم افغانستان را می دهد. اجازه ندهیم اعمال و افکار طالبانی در افغانستان نهادی نشود. افکار تروریستی که تا امروز سبب قتل هزاران شهروند افغانستان شده است. تمام کشورهایی که در به قدرت رسیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت می کنند، زمان آن فرا رسید که در برابر آنها بیستند.
په متحده اماراتو کې د میرویس عزیزی په نوم افغان میلیارډر د 600 میلیونه درهم په لګښت د خیریه بنسټ د جوړولو کارونه پیل کړی. میرویس عزیزی چې افغانستان کې هم د 1 میلیارډ ډالر پانګونې ژمنه ورکړې وه، دغه نوې موسسه او خیریه بنسټ به د مور او ماشوم او تعلیمي برخه کې فعالیتونه کوي چې د ځانګړې ودانۍ جوړولو تړون یې هم د متحده عربي اماراتو له اوقاف وزارت سره لاسلیک کړ. خغلی عزیزی ټینګار کړی دی چې د وقف العم ودانۍ به د هنرونو او نورو زده کړو یو ستر تعلیمي کمپلیکس وي او په سیمه کې به ساره هم ونه لري. خو دا په دې کار نیوکه شوی چې که دومره پیسې لري نو ولې لزده کړو محروم افغانستان کې داسې یو کار ته زړه نه ښه کوي. او سره له دې چې تیرونی کابل ته یو پاکستانی پلاوی له طالبانو سره د سوداګریزو اړیکو د سمون په موخه خبرو ته راغلی، خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ټینګار کړی دی چې طالبانو پاکستان ته د ورپېښې ترهګرۍ په مخنیوي کې اقدامات نه دي کړي، نو ځکه باید افغانستان سره پر ټولو لارو د تګ راتګ نړیوال قوانین، ویزا او پاسپورټ دوام وکړي. هغه ویلي د افغانستان او پاکستان کرښې چې نوموړي سرحدونه بللي د نورې نړۍ له دودیز سرحدونو سره فرق لري، ازادانه چلیږي، خو کابل چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د ده په وینا مرسته نه کوي، پاکستان ته پکار دي په دې پوله نړیوال قوانین او ټول روایت عملي کړي ترڅو د ترهګرو د تګ راتګ مخه پرې ونیول شي. خواجه آصف دا هم ویلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ جرړه په افغانستان کې ده، خو په وینا یې د دوی له کوششونو سره سره طالبان په دې برخه کې ګام نه پورته کوي. بلخوا پر ځای د دې چې طالب سرچینې کابل ته د ورغلي پاکستانی پلاوي د لیدنو کتنو حال ورکي، بلکې کابل لپاره د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی وایي پاکستانی پلاوي له طالب چارواکو سره د ګډو ګټو د خوندیتوب او دوه اړخیزه سوداګرۍ د اسانتیا په اړه هوکړه کړې ده. پاکستان چې دا مهال افغانستان ته د سوداګرۍ په تړاو پر کرخه پرته ټولې دروازې بندې کړي، خو کابل ته تللي پلاوي یې له امیر خان متقی سره هم کتلي او د لیدنو کتنو د نور حال پاړی. خغلی نظامانی د دغه سفر له افغانستان سره د دوه اړخیزو سوداګرۍ او ترانزیت برخو کې د قوي اړیکو د رامنځته کولو په موخه د پاکستان د هڅو یو برخه بللې ده.
د افغانستان د اسلامي امارت د سنت او سوداګرۍ وزارت له مسولینو سره په خبرو بوخت دي او ډاډه وشو چې ان شاء الله په لنډ وخت کې به په یادو ساحو کې ټول شته ستونزو ته د امکان تر بریده د حل لارې ومومي.
او سم ټولنیز شبکې د تیریونی د ټولنیز رسنیو یو بحث دا و چې د کوزی پښتونخوا د تورخم او لوړګي پنديانو د طالبانو او پاکستان حکومت پر ضد اعتراضونه کوي او ویلي دي چې له پاسپورتونو او ویزو سربیره هم نه طالبان افغانستان ته پرېږدي او نه پاکستان افغان پنديان لوړګي ته ور پرېږدي. د پنديانو ویلي په خوا به د کرخې د دواړه غاړو پنديانو په تورخم ګنډي اړولي، خو له روزي راهیسې نه یوازې کار پټه بدریدل، بلکې پاکستان هم هغه افغان پنديان لوړګي ته نور پرېږدي چې ویزه او پاسپورتونه لري. د خبر د مزدور کارانو ټولنه وایي دا مهال لوړګي کې شپږ سوه پنډیان بیکاره شوي او دوی غواړي د پخوا په څیر ورته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
طالب او د پاکستان چارواکي دا دواړه په دې ګنډه باندې سره شریک دي چې کوم به دي زموږ تاسو نیکونو کړی وه، مور نیکونو کړی وه او پلار هم کړی وه، او زموږ تاسو ته پاتې ده دا اوس طالب او د پاکستان حکومت په مشترکه باندې سره شریک.
بلخوا په همدې تورخم کې د پاکستان د بهرنیو مسافرو د کنټرول ادارې یو شمېر غړو د پاکستانی خبریالانو د راپور له مخې له افغانانو د اخیستي رشوت په پیسو سره خپلو کې وهلي ډبولې دي. پاکستانی نامتو خبریال حامد میر ویلي په دغه پیښه کې چې د ویزو او پاسپورټ د کنټرول ادارې څو افسران هم پکې ټپیان شوي، شخړه په دې راغلې وه چې له افغانانو اخیستل شوي رشوت کې یو بل ته ونډه نه ورکوله. او تیرونه د ایران د مذهبي مشر په کوربتوب مشاعره کې د نجیب بارور په نوم د افغان شاعر سرګندونو پراخ برګونونه راو پارول چې نوموړي پنشیر د ایران لري پرته سیمه او آیت الله علی خامنئی د ټول نړۍ د فارسی ژبو مشر بللو. د ایران د مذهبي مشر په کوربتوب دغه مشاعره تیرونه د شیعهګانو دویم امام حسن بن علی د زوکړې ورځې لمانځلو په مناسبت تهران کې جوړ شوی و. د بارور د څرګندونو په حق له په ټولنیزو شبکو کې خلکو بیلابیل نظرونه څرګند کړي. یو شمیر فعالانو د نجیب بارور د څرګندونو ملاتړ کړی، خو یو شمیر دریجه ژبو فعالانو بیا پر هغه نیوکه کړې چې څنګه یې د یو توندلاري او مستبد رژیم مشر د ټولو فارسي ژبو رهبر بللی دی. د تیرې اونۍ د ټولنیزو رسنیو بحثونه تر ډیره کابل کې د طالبانو د مرشد او دینی عالم خلیفه دین محمد په رد کې د مفتي منیر شاکر په څرګندونو هم راټولو. خلیفه الدین محمد چې وخت نا وخت ځینې څرګندونې نیوکې پارهیي، تیرونه یې بیا یو بیان خپور شوی و چې د دینی حلقاتو او عامه رسنیو په منځ کې پراخ بحثونه جوړ کړل. خلیفه الدین محمد دا اونۍ د ایمان د حلاوت او له ښځې نه د ښځې د اولاد د پیدا کېدو د امکان په تړاو نظریې ورکړې وې، چې په اړه یې د کوزي پښتونخوا دینی عالم مفتي منیر شاکر د طالبانو په حکومت توندې نیوکې کړي. هغه ویلي نه پوهېږي ولې د طالبانو حکومت د دین په نوم د خرافاتو خپرونکو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده.
چې زه حیران پاتې یم چې نام خلیفه صاحب یا دا مبارک صاحب د افغانستان حکومت په ده پابندي ولې نه لګی؟ آیا د اسلامي حکومت دې ته وایي چې یو سړی د پکې دغسې خرافات کوری چې هغه وایي چې په علم کې او په عبادت کې چې کله چاته حلاوت چې عبادت باندې چې څوک مین شي بیا په هغه باندې په ویښه غوسه لاوړي؟
بلخوا په پا پاکستان کې د یو ملای امام لخوا پر یو 12 کلن زده کوونکي د جنسي تیری پیښې یو وار بیا د غیواد کې تاوده بحثونه جوړ کړي. د ابو معاویه په نوم مشهور دغه ملای امام چې په لاهور کې د پاکستان له نظامی ادارو سره په اړیکو د تورن تنظیم سپاهي صحابه غړی هم یاد شوی، په اړه پولیس ویلي نوموړی پر ماشوم د جنسي تیری په مهال لاس په لاس نیولی دی. او تیرونی په ټولنیزو رسنیو کې د فراه د بالابلوک د خلکو اعتراض هم د باسونو د سرټکه و چې د طالبانو له ځایي ولسوال نه په شکایت راوتلي و. د ځایي خلکو چې له کوتکونو بیلچو سره راوتلي و لویه لاره یې تړلې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو ځایي ولسوال د یو کلي درې کسان په ډزو وژلي. دغه ځایي خلکو چې له کوتکونو بیلچو سره راوتلي و لویه لاره یې تړلې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو ځایي ولسوال د یو کلي درې کسان په ډزو ویشتلي. دوی نیوکه کړي چې د طالبانو ولسوالۍ د خپلو وسلوالو په زور کروندې هم تخریب کړي دي، خو نه یې دي ویلي چې آیا دا خو به کوکنار نه و، ځکه طالبان دا مهال د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې خورا جدت ښیي. بلخوا طالبانو د دې پیښې په اړه وضاحت نه دی ورکړی. او سمند نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبره په داسې حال کې چې برېټانیا اټکل کړی تر 2023 کال پورې به ګڼو هیوادونو کې د سورلیو انتقالونکي هوایی ټیکسیانې نورمال بڼه خپل کړي. په دې ترڅ کې چینایانو د اروپا له سلواک هیواد نه د الوتونکو موټرو د جوړولو طرحه او ټول حقوق په بیه واخیستل. چینایان وایي ډېر ژر به په چین کې دغه موټرو جوړونه پیل شي. د الوتونکو موټر چې د بی ام ډبلیو انجن لري په ځمکه او هوا دواړو د چلښت وړتیا لري او یوازې 2 دقیقې وخت نیسي چې له روان سړک نه هوا ته خپلې وزرې وغوړي. چین چې تر دې وړاندې ډرون ټیکسیانې هم جوړې کړې وې، اوس به د الوتونکو موټرو په جوړولو د موټرو په صنعت کې د نوي انقلاب سرلاریتوب ته هم راودانګي. استرالیا او برېټانوي پوهانو بیا په ګډه د پیروسکایډ په نوم موادو په کارولو قات کېدونکي او قلوله کېدونکي قوي ترینه د شمسي برېښنا تولیدونکي تخته جوړه کړې. دا مریضه تخته کولی شي د لمر 11% رڼا هم جذب او په برېښنا یې بدل کړي، چې د کیمبریج، موناش، سیدنی او نیو ساوت ویلز پوهنتونونو څېړونکو جوړې کړي او وایي د کم مصرف انرژي په تولید کې به انقلاب راولي. او د دوی په وینا د صنعت په برخه کې به د انرژۍ د تولید خورا زیاتې اسانتیاوې هم رامنځته کړي. تر اوسه په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د چین او جاپان جوړې کړې لمریزې تختې د برېښنا د تولید لپاره کارول کېدې، چې له څو کلونو کاربن وروسته د برېښنا د تولید توان کمېده، خو د پوهانو په وینا دا تختې به د پایداره برېښنا د تولید لپاره ګټورې ثابتې شي. او که څه هم د ختیځ نړۍ په هیوادونو کې په لویه لاره او رڼا ورځ له خلکو د غلا او شوکې پیښې عادي مسله ګرځېدلې، خو په السلواډور کې بیا ولسمشري ماڼۍ د غلو په یوې کوچنۍ ډلې پسې 15,000 ځانګړي ځواکونه استولي چې په عملیاتو کې له منځه یوسي. د السلواډور مرستیال ولسمشر بوکیل وایي د هیواد په شمال کې د وسلوالو غلو یوه ډله راپورته شوې وه چې خلک یې لوټل او وروستۍ پیښه کې 2 خلک هم وژلي وو. نو د له منځه وړلو لپاره یې حکومت په پوره قاطعیت د ځانګړو ځواکونو یوه قول اردو ورسولي. د السلواډور حکومت خبرداری ورکړه چې په ځانګړو عملیاتو کې به هیڅ هغه کس هم ونه بخل شي چې له دغه غلو سره یې کوچنۍ همکاري کړې وي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې بیا د طالبانو ملاتړي استرالوي ټیموټی ویکس چې اوس یې اسلام قبول کړی په ایکس پاڼه شکایت کړی چې شهر نو کې له جومات د راوتو پر مهال غلو موبایل ترې اخیستی. هغه د غلو د نیولو او له خلکو څخه ورته د بل موبایل د اخیستو غوښتنه هم کړې ده. په همدې سره د نن اومه ورځ رانغاړو، تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خو د هرې اونۍ د مسایلو له نوې زاویې شننه له ما سید شینواري سره د ازادۍ راډیو په پاڼو مه هېروئ.
درمان خونه پزړه مې والے کر تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
The Nowruz, the Sahar Bada.